نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. نن یکشنبه ده، د کب یهود لومړۍ د فبروري میاشتې شلمه. خبری مجله په لنډو خبرونو پیلوو. د کندهار سیمه ایز خبریالان وایي طالبانو د ولایت مخې ته د یوه پلان سوي لاریون مخه ونیوله. د خبریالانو په وینا د لاریون د پوښښ پر مهال طالبانو دوی تهدید کړي، کمرې او نور رسنیز وسایل ورڅخه اخیستي او ځینې د څو ساعتونو لپاره بندیان کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سر له نن څخه د ښوونځیو 1,94,000 ښوونکو ته د عاجلو معاشونو ورکړه پیل کړه. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي نن په خپل ټویټر کې لیکلي، دوی دا کار د دې لپاره کوي چې د نجونو په ګډون په میلیونونو ماشومانو ته په افغانستان کې ښوونځي ته د تګ زمینه برابره سي. د فرانسې او روسیې ولسمشرانو ایمانویل ماکرون او ولادیمیر پوتین ترمنځ د اوکراین پر سر د بلړسوي کړکیچ په اړه ټلیفوني خبرې روانې دي. خبری داسې مهال کېږي چې لویدیز قدرتونه وایي روسیې پر اوکراین بشپړې جګړې ته چمتووالی نیولی، خو روسیا دا تورونه ردوي. د امریکا د عدلي وزارت وایي یو پاکستانی د محکمې لخوا د درغلیو او د جعلکاریو په تور په 12 کاله بند او 43 میلیون ډالره جریمې محکوم سوی. د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په وینا دې سړي چې د محمد عتیق په نامه یاد سوی د پیسو په سپینولو او روغتیایي جعلکاری کې لاس درلود. ویل سوي چې عتیق تر شلو زیات روغتیایي شرکتونه په کنټرول کې لرل او د درملنې په جعلي دعوو یې 43 میلیونه ډالره ترلاسه کړي وو. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان ال سعود وایي سره له دې چې له ایران سره د سعودي عربستان د خبرو په تیر پړاو کې د پام وړ پرمختګ ونوسو، خدای تیار دی چې له تهران سره پنځم پړاو خبري پیل کړي. ال سعود چې پرون د جرمني د منشن امنیتي کانفرنس ته وینا کوله، هیله څرګنده کړه چې د ایران لخوا به په سیمه کې د نوې تګلارې د موندلو لپاره جدي لیوالتیا وي. ایران تر اوسه د دغو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو، د هوا حال اورو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالت اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زایز وریځ، د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه 2. هرات اسمان زایز وریځ، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 2. کندهار اسمان زایز وریځ، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 20، ټیټه 8. مزار شریف اسمان زایز وریځ، د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 8. او جلال آباد اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 8.
د هوا حال مو د ازادي رادیو په خبری مجله کې واورید. د دې ترڅنګ د ځینو راپورونو تفصیل هم خبرو. شوونکی د یونیسف د هغې پریکړې هرکلی کوي چې د دولتي ښوونځیو ټولو ښوونکو ته د دو میاشتو لپاره نقدي مرستې ورکوي. که څه هم کوم هیواد د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو طالبان وایي چې له نړۍ سره د یوه رسمي تعامل له مخې مخې ته ځي.
ډیپلوماتیک تماس لپاره لاره هواره سوې. افغانستان نظام په رسمیت ومنسي او د نړۍ په موضوعاتو کې مطرح او مسؤول جهت په توګه باندې وپېژندل سي.
ځینې افغانان د پاکستان د ویزو د ورکړې په بهیر کې له ستونزو شکایت لري. کابل ښاروالۍ نن په ټول کابل کې د نیالګیو ایښولو کمپاین پیل کړ. دا هم اوري چې په چین کې نن د ژمني اولمپیک لوبې پای ته رسیږي. دا خبری مجله تر شپږ نیمو بجو ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته غواړیست. د ماښامنۍ خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د کندهار سیمه ایز خبریالان وایي طالبانو د ولایت مخې ته د یوه پلان سوي لاریون مخه ونیوله. د خبریالانو په وینا د لاریون د پوښښ پر مهال طالبانو دوی تهدید کړي، کمرې او نور رسنیز وسایل ورڅخه اخیستي او د څو ساعتونو لپاره یې بندیان کړي دي. په کندهار کې یوې کورنۍ غوښتل د هغې ښځې جسد د ولایت مخې ته د اعتراض لپاره یوسي چې پرون په چارسو کې د طالبانو په ډزو ووژل سوه. په دې پیښه کې دوی نورې ښځې چې په رکشه کې سپرې وې ټپیانې سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندهار کې د جاوید سمسور په نوم یو ځایی خبریال وایي د شنبې په ورځ په کندهار ښار کې د یو طالب وسلوال په ډزو یوه ښځه ووژل سوه او دوه نورې ټپیانې سوې. د سمسور په خبره د یکشنبې په ورځ د وژل سوې مېرمنې کورنۍ هغه د احتجاج په توګه له میرویس روغتون څخه ولایت مقام مخته وړله. رسنیو غوښتل چې لاریون پوښښ کړي، خو د طالبانو له لورې ګواښل سوي رسنیز وسایل ورڅخه اخیستل سوي او د څو دقیقو لپاره بندیان سوي دي.
غوښتل مې عکسونه واخلم چې بیا د امنیتي ځواکونو لخوا څخه کامرا څخه واخیستل شوه او ما ته یې وویل چې ته راځه او زه ته به راسره ولاړ شي، تا ته چا اجازه درکړې ده چې عکسونه اخلي. په داسې حال کې چې ما خپل کار ته ورته وښو یا ورته مې وویل چې زه خبریال یم، بیا هم لږ ما خبره وانه اورېدله او غوښتل یې چې حوزې ته مې بوزي. په ساحه کې هم تقریبا شل پنځه ویشت دقیقې راګرځولې وم، کامرا یې راڅخه اخیستې وه.
کندهار کې خبریالان وایي د رسنیز پوښښ پر مهال له سختو ګواښونو سره مخ دي. دوی طالبان په توپیریز چلند تورنوي او وایي چې طالبان د نړیوالو خبریالانو سره ښه خو د افغان خبریالانو سره توهینامیزه چلند کوي. د محتمم صالح په نوم یو بل سیمه ییز خبریال ازادي راډیو ته وویل
دلته خبریالان په ورځو ورځو باندې د یو راپور د جوړول لپاره تیروي. زه د خپل ځان درته وایم، ما د کندهار پوهنتون اړوند راپور جوړوي د تیرو لسو ورځو راهیسې اخته یم چې دا راپور جوړ کړم. یوازې نور تر ویډیوګانو او مصیبو هم تیر شوی یم فقط د عکسو دپاره. نن لسمه ده چې زه مصروف یم، مګر بیا هم نشم کولی چې دغه عکسونه واخلم.
طالبانو د نن ورځې د لاریون او د خبریالانو سره د بد چلند په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې ژمنه کړې وه چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
ومردل چې د کندهار سیمه ییز خبریالان وایي چې طالبانو د ولایت مخې ته د یوه پلان سوي لاریون مخه نیولې او په دې بهیر کې له دوی سره بد چلند سوی دی او ځینې د څو ساعتونو لپاره توقیف سوي دي. ښوونکي د یونیسف د هغې پریکړې هرکلی کوي چې د دولتي ښوونځیو ټولو ښوونکو سره د دوو میاشتو لپاره نقدي مرستې کیږي. د ماشومانو د ملاتړو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو ټولو ښوونکو ته د دوو میاشتو لپاره نقدي مرستې ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
په هغه خبر پانه کې چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف د یکشنبې په ورځ خبره کړه راغلی دی چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې یو سلو څلور نوي زره ښوونکو ته د دوه میاشتو لپاره نقدي مرسته ورکوي. په خبر پانه کې ویل شوی چې یونیسف او نور همکاران یې د دولتي ښوونځیو له ټولو ښوونکو ملاتړ کوي، په همدې خاطر په جنوري او فبروري میاشتو کې له دوی سره دا مرسته کوي. په اعلامیه کې راغلی چې د ټولو دولتي ښوونځیو، تخنیکي او مسلکي مرکزونو او د ښوونکو د روزنې مرکزونو ښوونکي او استادان په دې پروګرام کې شامل دي. په خبر پانه کې په افغانستان کې د یونیسف ادارې د استازي محمد ایوبیا له قبل ویل شوی دي د ښوونکو د معاشونو په برخه کې له څو میاشتو بې ثباتي وروسته خوشاله یو چې د افغانستان د دولتي ښوونځیو ښوونکو ته د اضطراري ملاتړ زمینه برابروو. نوموړي ویلي یونیسف اداره 250 میلیونه اضافي ډالرو ته اړتیا لري چې د افغانستان له ښوونکو اوږدمهاله ملاتړ وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي د دې وزارت او یونیسف ادارې د تفاهم پر بنسټ ښوونکو ته د یونیسف ادارې لخوا د دوه میاشتو لپاره مرسته کیږي. د وزارت د نشراتو رئیس عزیز احمد ریحان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بناخره توافق ته ورسېدو چې د دوه میاشتو لپاره به یونیسف د هر معلم ته د میاشت سل ډالر ورکوي او زیات امیدواري موجود ده چې دغه پروسه یو کال ته وغځېږي.
ریحان وایي د یونیسف ادارې مرسته شوې پیسې به ښوونکو ته د بانکي حسابونو له لارې حواله شي او دوی کولی شي له بانکونو یې ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه چې تر دې دمه دوی د یونیسف ادارې شوې مرسته څلوېښت زره ښوونکو ته د بانکي حسابونو له لارې ورلېږلې ده. په افغانستان کې د یونیسف ادارې مرسته د ښوونکو له هرکلی سره مخ شوې ده. دو ښوونکو شهناز او سهیلا ازادي راډیو ته وویل
دا ډېره یو ښه اقدام دی. موږ ټول معلمین د اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو، هیله لرو چې دا کومکونه ډېر شي. ما بسیار خوش هستیم که یونیسف
موږ ډیر خوښ یو چې یونیسف ادارې له موږ سره مرسته وکړه. تر اوسه پورې موږ ته د لینډې او مرغومې میاشتې معاشونه نه دي راکړل شوي. خدای دې وکړي چې دا مرستې دوام وکړي،
دوام داشته باشه.
له ښوونکو سره داسې مهال د یونیسف ادارې د مرستو لړۍ پیلېږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د بشري او اقتصادي بحران له رامنځته کېدو سره طالبان تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي چې په منظم ډول دولتي کارکوونکو ته معاش ورکړي. له دې مخکې د طالبانو د مالي وزارت ویلي وو چې د وري یا حمل میاشتې له پیله به دا بهیر منظم کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د کابل پولیټکنیک پانتون له ماسولانو غوښتنه سوي چې د هوت میاشتې پر ومنې چا دی خپل درسونو ته حاضر سي. دغه پانتون له ښځینه زده کوونکو او استادانو غوښتنه کړې چې د لوړو زده کړو وزارت د لارښوونې پر اساس دي له تور رنګ حجاب سره پانتون ته ورسي. دا هم تفصیل.
په غیلامیه کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوی او د کابل پولی تخنیک اړوند بلل کیږي، پکې د یاد پوهنتون له ټولو کارکوونکو او محصلینو غوښتنه شوې چې د 14 لمریز کال د هود میاشتې په 10 نیټه دې پوهنتون ته حاضر شي. په دې اعلامیه کې راغلی چې د نجونو او هلکانو د درسونو وخت سره جلا دی. نجونې به د سهار له 8:30 تر 15:45 او هلکان به له 15:45 د ماسپښین تر 2 بجې خپل درسونو ته حاضرېږي. د یادې اعلامیې په وروستۍ برخه کې راغلی چې محصل نجونې او ښځینه استادانې باید د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د لارښوونې پر بنسټ د اسلامي حجاب په پام کې نیولو سره تور حجاب چې نسبتا آزاد ساده وي او زیات نازک نه وي پوهنتون ته ورشي. د کابل پولی تخنیک پوهنتون یو شمېر نجونې محصلانې چې نه غواړي نوم یې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې خبور شي، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا اعلامیه تایید کړه. د کابل پولی تخنیک پوهنتون یوې محصلې ازادۍ راډیو ته وویل:
ما یکی از محصلای پوهنتون پلی تخنیک کابل هستم. طبقی اطلاعی
زه در کابل پلی تخنیک پوهنتون یوه محصله یم. در هر اعلامیه پر بنسټ چه په دې موده کې خبره شوی او په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي، زه د جامو له مسلې ډېر اندېښنه نه لرم. زما ویره دا ده چې استادانو او د لوست سیستم مو نوی تغییر شوی، او اندېښنه مې دا ده چې آیا پخواني استادان به مو وي چې موږ ته درس وایي که نه.
یو شمېر نورې محصلانې وایي چې پر دوی د تور حجاب منن جنو ته دی وتیاره راتلونکي د جوړولو په معنا دی. د پولیټیکنیک پوهنتون دوه تنه نورې محصلانې وایي چې په اوسني حکومت کې هیڅ نجلۍ روښانه راتلونکي نه لري، نو له همدې امله یې هیواد پریښود او کډوالې شوې. ومو غوښتل چې په دې اړه د لوړو زده کړو وزارت او کابل پولیټیکنیک پوهنتون له مسؤلانو سره خبرې وکړو، خو د دې راپور تر نشرېدو د دوی د نظر په ترلاسه کولو بریالي نه شو. وړاندې تر دې د لوړو زده کړو وزارت یوې اعلامیې په خپرولو سره په پوهنتون کې د درسونو د پیل خبر ورکړی وو، او په هغې اعلامیه کې هم د نجونو او هلکانو د ټولګیو او درسي وخت پر جلاوالي او دا شان د اسلامي حجاب په پام کې نیولو ټینګار شوی وو.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. که څه هم هیڅ یو هیواد د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوی ادعا کوي چې له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخې ته ځي. په دې وروستیو کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته لیوالتیا نه لري. دا هم تفصیل.
له شپږ میاشتو زیاته موده وشوه چې طالبان په افغانستان واکمن دي، خو نه د کورني مشروعیت په اخیستو بریالي شوي او نه یې نړیوال رسمیت ترلاسه کړی دی. خو بیا هم طالب چارواکي وایي له نړۍ سره هغه تعامل لري چې د رسمیت پیژندنې په پایله کې منځته راځي. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې رسمي تعامل یوازې پر راشه درشه او راکړه ورکړه پورې محدود وي.
اسلامي امارت هڅه کوي چې تفاهم رامنځته شي. زموږ هر ځلې بهرني سفرونه او دلته په کور دننه د بهرنیو راتګ هغه همیشه د موضوعات له ځانه سره لري چې ډیپلوماتیک تماس لپاره لاره هواره شي او افغانستان نظام په رسمیت ومنسي او د نړۍ په موضوعاتو کې د مطرح او مسؤل جهت په توګه باندې وپېژندل شي.
که څه هم ښاغلی مجاهد ډاډ ورکوي چې ژر به یې حکومت رسمیت پیدا کړي، خو تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزیر له دې کار انکار کړی. اینیکین هویټفیلد په مونیخ کانفرانس کې ویلي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لیواله نه دي او دا کار به ونه کړي. ناروې هغه هیواد ده چې روانه میاشتې د طالبانو ځنیو افغان سیاسینو، معترضو مېرمنو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د یوې غونډې کوربتوب هم وکړ، چیرته چې عملا د بحث یوه موضوع د طالبانو د اوسني نظام مشروعیت و. خو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي ځینې هیوادونه د خپل منځي نزاکتونو له امله دې ته چمتو شوي نه دي چې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې اعلان وکړي. د طالبانو اوسنی حکومت له پیل ډېر هیله مندو چې شاید له واکمنېدو سره سم یې ډېر ژر یو شمېر هیوادونه د رسمي حکومت په توګه ومني، خو لا یې دا هیله یوازې د هیلې تر بریده پاتې ده. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پریکړه آن هغو هیوادونو هم لا نه ده کړې چې دوی ته ډېر نږدې وو او له واکمن کېدو وړاندې ورسره خورا نږدې اړیکې درلودې. د امریکا متحده ایالاتو هغه مهال چې په افغانستان کې د طالبانو او مخکینی جمهوري نظام ترمنځ جګړه روانه وه، خبرداری ورکړی وو که طالبان په زور واکمن شي له سختو بندیزونو او د نظام د عدم مشروعیت له ننګونې سره به مخ شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
شپږ بجې څوارلس دقیقې او دېرش ثانیې دي. ځینې عام افغانان د پاکستان د ویزو د ورکړې په بهیر کې له ستونزو شکایتونه لري. دوی وایي چې په میاشتو میاشتو ورته ویزې نه ورکول کېږي او ادعا کوي چې د بیړنیو ویزو لپاره کله کله اړسي وي چې پیسې هم ورکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت دا ادعا ردوي، خو د طالبانو حکومت وایي چې دا ستونزې شته او هڅه کېږي چې له پاکستان سره دا مسله حل کړي. جزئیات د فیروزي عزیزي په راپور کې.
په کابل کې د پاکستان سفارت له څو میاشتو راهیسې د ویزو د ورکړې بهیر د چټکتیا په موخه آنلاین کړای، خو یو شمېر عام افغانان اوس هم شکایت لري. د کابل ښار یو اوسیدونکي لطف الله بهیر ازادي راډیو ته وویل د ناروغ پلار لپاره یې ویزا اخیستې، خو اوس د کورنۍ د نورو غړو لپاره ویزا نشي ترلاسه کولای.
هغې که خو ډېرې ستونزې وګاللې، اوس پنځه کسانو ته غواړم چې ویزه ترلاسه کړم. ایجنسیانو والا سل ډالره وان تر یو نیم سل ډالره پورې ویزې پیسې غواړي، د یوې ویزې په سر هم درې میاشتې نه.
لطف الله وایي د آنلاین ویزو لپاره یې هڅو او انتظار کومه نتیجه ورنه کړه، نو ځکه یې سیاحتي شرکتونو او ایجنسیو ته مراجعه کړې. د جلال آباد ښار اوسیدونکی عثمان بل افغان دی چې د پاکستان ویزې ته اړتیا پېښه ده، دی هم له زیات انتظار ستړی ښکاري.
د پاکستان ویزې د پاره سخته اړتیا لرو، چون مریض لرو، مریض غواړو چې پاکستان ته ویزه ډاکټرانو جواب راکړی. د ویزې د پاره ډېر وخت کېږي انتظار باسو، زموږ نه راوځي نه آنلاین بڼه نه داسې بل داسې هغه پخوا به چې وه پلین به ودرېد، هغه سیستم اوس نشته.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته کابل ته د دریو لوړ پوړو پاکستاني چارواکو په سفرونو کې د طالبانو حکومت سره ژمنې شوي وې چې دوی به افغانانو ته د پاکستان د ویزو بهیر چټک، اسانه او پراخوي. طالبان هم مني چې دا ستونزې په خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ستونزې د پاسپورت د ویزې په برخه کې ستا پاکستاني ویزې په افغانستان کې ویوارې دوی ویل چې خلاص شوي دي، نورې راځي او څه ستونزې ستا. خو بیا موږ تماسونه بار بار نیول سي دا ستونزې حل شي، خصوصا د مریضانو په برخه کې او سهولتونه ایجاد شي.
د دې ستونزو په اړه موږ کابل کې د پاکستان سفارت چارواکي وپوښتل. د دغه سفارت د رسنیو د برخې قونسل طاهر نواز ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د پیسو په مقابل کې ویزو د ورکړې ادا رد کړه. ښاغلي نواز لیکلي دوی یعنی ویزه غوښتونکي په غوښتنلیک کې غلط معلومات ځای پر ځای کوي، له همدې امله د ځنډ لامل ګرځي. کله چې دوی ته بیا برېښنالیکونه واستول سي دوی هیڅ ځواب نه ورکوي. خو عام افغانان بیا ادا کوي چې د ویزې د ورکړې د بهیر دا ځنډ د دې لامل سوی چې کمیشن کارانو ته د ویزو د اخیستو لپاره پیسې ورکړي. د یادونې وړ ده چې اکثر افغانان پاکستان ته د روغتیايي ستونزو او درملنو لپاره ځي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ماشمانی خبری مجله اوري. په دې خبری مجله کې مو نور راپورونه هم درلودل، خو وخت ورته پاتې نه سو. اوس په تلو تلو کې اوري چې کابل ښاروالۍ نن په ټول کابل کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل کړ. د دې کمپاین هدف د چاپیریال زرغونتیا او ښکلا بلل سوې ده. د کابل ښاروالۍ مسؤلانو د دې کمپاین د پیل پر مهال له خلکو وغوښتل چې په دې کار کې ورسره مرسته وکړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کابل کې د نیالګیو ایښودلو کمپاین کابل ښاروالي سږ کال 200,000 نیالګي په کابل کې ږدي. کمپاین د یکشنبه په ورځ د وزیر اکبر خان ته پیپر سر د یو نیالګي په ایښودلو پیل شو. دا د یو میاشتنی کمپاین د پیل هدف زرغونتیا او د ژوند پر چاپیریال مثبت اغیز ښودل شوی. د کابل ښاروالي ویان نعمت الله بارکزي په کابل کې د ایښودل شوو نیالګیو د ساتنې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
هر کښته چې موږ هر کال ساتنه کوو، اوبه ورکو او نور اړتیاو ته پام کوو. د اوسنۍ نیالګیو لپاره چې خدل شوی د قطري سیستم په نظر کې نیول شوی دی.
ښاغلی بارکزي دغه شان وویل چې د کابل ښاروال مولوي عبدالرشید د دې کمپاین په پرانیسته کې له خلکو غوښتل چې د کابل د زرغونېدو لپاره له دې کمپاین سره یوځای شي. د کابل ځینې اوسیدونکي دا کمپاین په نیک فعال نیسي. لیلا امید او احمد ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډېره خوشحاله یم چې دا کمپاین بیا پیل شو. زما په نظر د نیالګیو ایښودل د زرغون چاپیریال او تفریحي پارکونو د رامنځته کېدو لامل کېږي چې د انسانانو په روان ډېر مثبت تاثیر لري.
از موږ ګران هیواد افغانستان په تیرو جنګو او وچکالیو کې ډېر ځنګلونه، ډېر درختې او ډېر څه د لاسه ورکړي دي. نو په دې خاطر و ټولو افغانانو ته بویه چې اول هغه طبیعي ځنګلونه چې مو د لاسه ورکړي دي هغه بیرته پر پښو ودروو، هغه بیرته نیالګي پکښې کښېنوو، څو وراتلونکي نسل ته مو یو پاک افغانستان او یو ښه محیط او ښه چاپیریال ورپرېښي.
د نیالګیو د ایښودلو کمپاین هر کال د پسرلي له راتګ یوه میاشت مخکې په افغانستان کې پیلیږي. که څه هم د نیالګیو ایښودل او د چاپیریال زرغونول د ککړتیا د مخنیوي لپاره ګټور کار بلل کیږي، خو په افغانستان کې د نیالګیو او زرغون طبیعت د ساتلو څرنګوالی لا هم له پوښتنو سره مخ دی.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته مزاج ملند هر کله کوم. دا طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وای د سیم کارتونو د ثبت او بایومټریک طرحې د نظر غوښتنې لپاره له مخابراتي شرکتونو سره شریکه کړې ده. د دې وزارت وایاند عنایت الله الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د مخابراتي شرکتونو د نظر او مشورو اخیستو وروسته به د سیم کارتونو د ثبت او بایومټریک لپاره اقدام وکړي. خلک هم په دې اړه بیلابیل لیدلوري لري. نورحال
د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د کابینې لوري د سیم کارتونو د ثبت او بایومټریک طرحې له تایید وروسته اوس د دغه چارې د سرته رسولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د دغه وزارت وایان عنایت الله الکوزی ازادي راډیو ته وویل دغه وزارت د سیم کارتونو د ثبت او بایومټریک طرحه له مخابراتي شرکتونو سره شریکه کړې ده.
نو دا طرحه تصویب شوې هم د کابینې لوري او مخابرات وزارت او احصایې ملي ته دنده سپارل شوې ده ترڅو هغه سم شکل باندې دا پروسه تطبیق کړي ترڅو خلک هم له ستونزو سره مواجه نه شي. دغه طرحه مخابراتي شبکو سره هم شریکه شوې ده.
که څه هم نوموړي د دې طرحې په اړه نور جزئیات شریک نه کړل، خو ویل چې دا چاره د ناسمې کارونې د مخنیوي او له فعالو سیم کارتونو نه د 10% مالیاتو د کره راټولولو لپاره ترسره کیږي. د طالبانو د حکومت کابینې د روان کال د 2023 په 13 نیټه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت دا طرحه تایید کړې وه. د طالبانو د حکومت کابینې د مخابراتو وزارت او د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ته لارښوونه کړې چې د یوې جامع طرحې له مخې د دې سیم کارتونو د ثبت او بایومټریک په برخه د اقدام وکړي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي په دې برخه کې د بشپړې همکارۍ کولو لپاره چمتو دي. د دې ادارې ویان محمد حلیم رافی ازادي راډیو ته وویل
د تذکرې په چیپ کې چې کومه ډاټا ده له دې څخه به موږ څلور ایل او 15 کلمه معلومات ورکوو چې دې کې به نوم وي، د پلار نوم به وي، ادرس به وي، سکونت به وي که اصلي او فعلي سکونت په دې کې موجود وي، چې دې په مرسته به دوی وکولی شي چې دا سیم کارتونه ورته تایید کړي.
ښاغلی رافی وویل دا لومړني معلومات دي، ځکه تر اوسه طرحه وروستۍ سوې نه ده، کېدای سي نور موارد هم پکې اضافه سي. دا هغه هڅې دي چې د تېر جمهوري حکومت چارواکو هم څو ځلې د پلي کولو لپاره ترسره کړي وي، خو کومه پایله یې ور نه کړه. دا چې ولې د تېر جمهوري حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پخواني مرستیال ایمال مرجان مو وپوښت، هغه وویل
دا یو پرځای او مهم اقدام دی. باید هر هغه سیم کارت چې مشتری ته ورکول کیږي هغه باید ثبت او راجستر واوسي. نو دا یو غوره اقدام دی، باید
ښاغلی مرجان په داسې حال کې په تېر نظام کې د سیم کارتونو د ثبت او بایومټریک لپاره د بودیجې د نشتوالي خبره کوي چې هغه مهال ګڼو نړیوالو مرستندویه ادارو افغانستان ته میلیونونه ډالر مرسته استولې، خو اوس چې طالبان د تېر جمهوري حکومت په پرتله ډېره بودیجه هم نه لري دا کار څنګه ترسره کوي؟ هڅه مو وکړه په دې اړه د مخابراتو وزارت د ویان نظر واخلو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. خو د تېر جمهوري حکومت د مخابراتو وزارت پخواني مرستیال ایمال مرجان په اړه وایي
ځکه دا پروسه ټوله چې پر مخ ځي دا چې هیڅ نه یو $15 میلیون شاوخوا ته ضرورت پیدا کیږي. نو د دې سیستم مصارفات نو ډېر لپاره بودیجه بیا غنو. نو موضوع له تخنیک له نگاه ډېر مغلق نه ده، دا صرف بودیجوي موضوع ده او چې دې مصرف څو په غاړه واخلي.
په افغانستان کې مخابراتي شرکتونو د خپل فعالیت لپاره وروسته د ناسب سویو سیم کارتونو د مخنیوي په برخه کې مهم ګامونه نه دي پورته کړي. اوس مهال د هیواد په ټولو برخو کې له ثبت پرته سیم کارتونو موندلو ته لاسرسی سته، آندا چې په بازارونو کې د کراچۍ په سر هم خرڅیږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو لمخې دا مهال په ټول هیواد کې د سلام دولتي شرکت په ګډون 15 مخابراتي شرکتونه فعال دي. افغان میسیم، روشن، MTN او اتصالات غیر دولتي مخابراتي شرکتونه دي چې له کلونو راهیسې خلکو ته د مخابراتي خدمتونو د رسولو په برخه کې په افغانستان کې فعالیت کوي. د اتصالات مخابراتي شرکت چارواکو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له دې اقدامه هرکلی کوي او د مخابراتي خدماتو د قانون کېدو په برخه کې مهم ګام بولي، خو دا نه وایي چې دوی ولې تر دې دمه دا کار نه دی عملي کړی. د دې مخابراتي شرکت د اړیکو څانګې مسؤل کفایت الله نبی خیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه د بایومټریک دستګاوی چې تېر دفعه د کمیسیون د انتخاباتو لپاره واخیستل سوې مخابرات وزارت کوي چې له هماغو دستګاو نه استفاده وکړي، هغه هم څو میلیونه دزګاوي د مخابراتي شرکتو ته توزیع کی، یو برخه سرمایه‌ګذاري د حکومت تر طرف نه چې هغه هم دغه دزګاوي دي، او یو برخه باید خپل مخابراتي شرکتونه په غاړه واخلي.
عام خلک هم په بازارونو کې د ناسب سویو سیم کارتونو د پلور او پیر باندې نیوکه کوي او وايي خلاف کارونکو کسان د همدې سیم کارتونو په کارولو د خلکو امنیت د ګواښلو او کورنۍ ته د مزاحمت هڅه کوي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو نسیم او صبور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غلام دې باندې کیږي چې لاجستان څخه ډېره خدای چې مشکل چې لاجستان کار ته پیدا شي اسړې پیدا کیږي او چې لاجستان غونې چې هغه ته مشکل دی خلکو ته
د سرک په غاړه کې خلک خرڅي او دا ډېر مشکلاتونه پیدا کړای مزاحمت کیږي اختیار یو چاته ورکول کیږي د همدغه لارې.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو لمخې د مهال په ټول هیواد کې 22.5 میلیونه فعال سیم کارتونه موجود دي چې له دې شمیره له 10 میلیونه زیات کسان له انټرنیټ هم استفاده کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خلک
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه د ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
ګاوه په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه د تل په څیر بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته رسیدلي دي. څو یې
موږ یو مشکل دی ورور پکتیا ولایت نه خبرې کوم حضرت د موږ دا مشکل دی چې موږ د متحده عرب اماراتونه په رخصتۍ راغلو افغانستان ته نو دلته چې موږ راغلو بیا د کورونا د وجې پروازونه بند شول تر څو وخته پورې له هغه نه وروسته تحولات راغلل نو نور مشکل سره زیات شول. د موږ ویزې په دې وخت کې دې زمان کې له وخته تیر شوې نو موږ دا توقع وه چې موږ ته به د متحده عربي اماراتو دولت امیګریشن ویزې په انلاین ډول نه وي کی لکه څنګه چې سعودي عربستان د افغان مسافرو سره دا همکاري وکړه خو متاسفانه متحده عربي اماراتو د موږ ویزې آنلاین نوې نه کړې اوس موږ نشو کولای چې په دې خپلو ویزو باندې بیرته لاړ شو خپل کاروبار ته خپل زندگی ته. نو په دې وجه موږ د لوړو چارواکو نه د وزارت خارجه نه دا غوښتنه کوو جدي غوښتنه ترې کوو چې د موږ دا مشکل درکړي د متحده عربي اماراتو د حکومت سره دا خبر شریکه کړي د متحده عربي اماراتو د میګریشن څانګې سره د موږ دا ویزې د آنلاین ډول دوه میاشتې اندازه نه وي کی څه تر څو دا کوم مسافر چې دلته ایثار دی په افغانستان کې دا بیرته لاړ سي نو دا به د تاسو ډیره مهرباني وي په ډیر ګڼ تعداد سره د مختلفو ولایتو خلک دي چې د مشکل سره مخامخ دي دغه د موږ مشکل تاسو به ډیره مهرباني وي چې تر لورو چارواکو ورسوي مننه.
سلام علیکم د هلمند نوزاد ولسوالۍ څخه پیغام درته پریږدم. دلته په نوزاد ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې نسته کوي هم کارونه ډېر ضعیف دي کمزوري دي نو خلک کارونه نسي ځینې اخیستلی. موږ دا غوښتنه ده چې زموږ اخته مسؤلین پورې ورسي او دلته په نوزاد ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې فعاله کړي چې هر څوک یې د ګټې برخمن شي.
عبدالرحمن همت خبر کوم د ننګرهار ولایت د سخود ولسوالۍ د درمټۍ سیمې نه دلته زموږ دغه د سیمې دغه د درمټۍ نه د تورغر په لور دغه سړک یو څه خام و بیا د منظوري مو شوله کارونه په تېر نظام کې یو څه شوي وو تاخیر ته آمده و خو اوس متاسفانه چې د دغه حکومت سره دغه هر څه اوس ډېر کار شوی و هغه ټول له منځه لاړل نو اوس کې چیرې دغلته تاسې دغه کسان یا سیمې هغه دا په جریان کې که دغه سړک په اړه څه معلومات مونږ ته راکړي نو خوشحاله یو.
چشمه په ولسوالۍ کې د یتیمانو کمه لړۍ پیښه شوې زما د شیخ مولوی عبدالحکم صاحب محترم څخه دا خواهش دی چې دغه مسؤول چې دی دا مسؤول باید داسې کسان چې هغه معنی مستحق او په دورس کال کې دته شینی ورسېدلې اغم بیا په دغه لړۍ کې دغه سپات سو یا پات سوې دي. نو زه خپله دا وایم چې زما یتیم دی، دورس کال یې د پلار د شهادت کېږي، په مرجع کې په شهادت رسېدلی دي. نو دغه دی ما عرضه دوه درې واره پیش کړې ده، خو د دې یتیمې زغم نه دی خوړه سوې.
ستاسو په همدې پیغامونو د خپرونې دا برخه پای ته رسوو. دا ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په غنو خارونو کې د FM 100.5 اوریدل شي.